شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو په خاطر د افغان جنو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایم نیټ پرایس تېره شپه ناوخته په واشنگتن ډي سي کې خبري غونډې ته وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. طالبانو د پروسه شکال په روسیو کې ژمنه کړې وه چې د نجونو ښوونځي به له شپږم ټولګي ورپورته د وري په درېیمه پرانیسي، خو په همدې ورځې بیا بېرته خپله پرېکړه بدله کړه. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر وژل شوي دي. په سیمه کې یوه امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پرون په دته خېلو کې اوس سرتېري د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپلو سرتېرو د وژلو تایید کړی، خو په دته خېلو کې د وو پاکستاني عسکرو د وژلو پیښه تر دې دمه رسمن نه ده تایید کړې. له اسرائیلي پولیسو سره د فلسطینیانو په تازه شخړو کې لږ تر لږه 125 فلسطینیان ټپیان شوي دي. دا خبره د فلسطین سری میاشتې ټولنې نن کړې ده. شخړه د بیت المقدس د الاقصی جومات په انګړ کې داسې وخت وشوه چې د روژې مبارکې میاشتې دوه اونۍ پوره شوې. د اسرائیل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د سهار تر لمانځه وروسته د یهودانو عبادت ځای ته څیرمه پټاکۍ والوزولې او ډبرې وویشتلې. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه جنایت او د هغه د عواقبو مسؤلیت په مستقیم ډول اسرائیل ته اوړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه وایي د فارس خلیج په اوبو کې یوه بهرنۍ کښتۍ نیولې ده. د ایران ایرنا دولتي آژانس دغه ځواک په خبره ویلي په دې کښتۍ کې قاچاقي ډیزل بار و. ایرنا د سپاهي پاسداران د عمومي ارتباطاتو د یوه چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د دې کښتۍ وطن عمله نیول شوې ده. لا معلومه نه ده چې دغه کښتۍ دقیقا کله نیول شوې، د کوم هیواد مربوط ده او عمله یې د کومو هیوادونو وګړي دي. د روسیې دفاع وزارت نن خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر پلازمینه کیف په خپلې حملې سختې کړي. وزارت تر دې مخکې اوکراین تورن کړی و چې د روسیې پر سرحدي ښارګوټو حملې کوي. دا بیان داسې مهال ورکول کېږي چې پرون د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوه او دا د روسیې لپاره یوه سمبولیکه ماتې ګڼل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د روسیې د یرغل په وړاندې د خپلو وګړو جګړه ستایلې ده. روسیې د فبروري میاشتې په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم روان دی. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12/6 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو شخ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. د چارو شنونکی زاکر شاه سادات وایي چې طالبان دې ژر تر ژره ښوونځي پرانیسي.
دا کار د دوی لپاره ګټه نه کوي، دا نورم د دوی د بدنامۍ لامل دی، دا نورم د دوی خپله په اصطلاح تیشه پریشه کې ده.
طالبان ول بشری مرستو ټول مالیات لري کړی،
د ترانزیت فیس وو، حق بولی وو، د خدمات فیس وو، د شاروالی د خدمات فیس وو، د سری میاشت فیس وو، اما د دې ورسته هم دغه فیسونه هم معاف دي.
په کونړ کې د سپلایو کاروبار د اختر تر راتک څونه مخکې خراب دی.
نور کلونه به ډیر مشتریان راتله، مونږ ته ډیر اډرونه به مونږ غستل سکل، هغه سکارونه نشته.
په شمالي وزیرستان کې د دریو بریدونو په ترڅ کې پاکستانی پوځیان وژل شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبان وغوښتل چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو د پاللو لپاره دي د افغان جنو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس تېره شپه ناوخته یوې خبري ناستې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم د طالبانو کړې ژمنې مات شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده. مروي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو پر اتک سره زموږ مکتبونه بند او تړل سوي دي. تعلیم د نر او ښځو دواړو حق دی. زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان زموږ زده کړې بیرته د پخوا په رقم زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبانو له لوري لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د پرېکړې دوام په هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیرنۍ هم اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو له لوري د دې پرېکړې د عملي کېدو دوام به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی زیان ولري.
چنکه به تعلیم پاتې شي دا به ډېره سخته وي. هم کورنۍ ته، هم ماینو ته، هم پلارونو ته، هم ټولنې ته. دا پاینده کې ټول د ټولنې د اوبو بار دی. بې سواده ټولنه وایې چاته په درد نه کېږي.
میرمن خوګیانی هم له طالبانو غواړي چې زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره د افغان نجونو زده کړو ته اجازه وکړي. د دغه وزارت ویان نیت پرایس تېره شپه ناوخته د اپریل په 14مه په یوه خبري ناسته کې دی وی افغان خبریالې د پښتنو په ځواب کې وویل چې طالبانو نه یوازې له نړیوالو سره بلکې په افغانستان دننه خلکو سره هم خپلې کړې ژمنې ماتې کړې دي. نوموړي وویل
موږ کاملا واضح وایو که دوی دا پرېکړه لغوه نه شي او ژر بیرته وانخیستل شي له طالبانو سره زموږ د تعامل او نه یوازې له متحده ایالاتو سره بلکې له نړیوالو ټولنې سره د طالبانو اړیکو په برخه کې باید جدي پایلې ولري.
ښاغلي پرایس ټینګار وکړ هیڅ هیواد نسي کولای په بېلابېلو برخو کې بریالی سي چې نیمایي نفوذ ښوونځي ته نسي تللی. طالبانو تازه د دغه امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبه د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خپل د مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روان لمریز کال د حمل میاشتې په درېیمه نیټه د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښوونځیو ته د نجونو د تاک پر مهال اعلان وکړ چې د زده کوونکو او ښځینه ښوونکو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي بند وي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان نیت پرایس په وینا واورېدل چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم د طالبانو کړې ژمنې ماتې کړې دي. ښاغلي پرایس دا وویل چې د ښوونځیو پرانیستل له نړیوالو سره د طالبانو د اړیکو لپاره خورا مهم دي. زموږ همکار په بریتانیا کې له میشت لیکوال او شنونکي سید زاکر شاه سادات څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو دوام به نور څه عواقب ولري.
فاصل کې د نجونو سره د تعلیم مخالفت دا په خپل ذات کې د افغانستان د نیمایي نفوس سره مخالفت دی او دا هیڅ یو منطقي او انساني او اسلامي لار نه ده. دا د افغانستان د راتلونکي سره دښمني ده او دا په جهل کې او بې سوادۍ کې زمونږ خویندې میندې ساتل دي. په دې کې به یوازې د هیواد د دښمنانو ارمانونه پوره دا نه نړیوال مني نه افغانان.
طالبان ولې د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته په پام سره؟
په اصل کې طالبانو فکر کوم یو لالچ سره اوښتی دي، یو ضدیت سره اوښتی دي. دوی کوشش کوي چې په یو شکل د اشغال په نړیوال باندې فشارونه زیات کړي چې ګواکې دوی په رسمیت وپېژندل شي. حال دا چې دا کار د دوی لپاره ګټه نه کوي، دا نور هم د دوی د بدنامۍ لامل دی. دا نور هم د دوی خپله په اصطلاح تیشه په ریشه کې ده. دا د منطق نه لرې خبره ده او دا چې هر چا دوی ته دا غلطه مشوره ورکړې وي او دا تصمیم یې نیولی وي د نجونو د مکتبونو تړلو په هکله، دا د دوی خپل سره هم دښمني ده او نړیوال خو په هیڅ شان نه شي کولی چې دوی په رسمیت وپېژني. حتی هغه روسانو چې د دوی سفیر منلی دی، زه فکر کوم د هغوی تاکیدات هم په دې ده چې وروره خامخا به دا د ښځو سره مخالفت نه کوي، د ښځو دپاره تعلیم او د کار شرایط باید برابر کړي.
د طالبانو دغه دریځ ته په پام سره به له دوی سره اوس د نړۍ تعامل څه فکر کوي چې څنګه به وي تر دې وروسته؟
د نړۍ تعامل په اصل کې فکر کوم د نړیوال قوانینو پر مبنا وي او په ټول اسلامي نړۍ کې چې 50 هیوادونه دي، هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته چې په هغه کې د نجونو لپاره تعلیم شرایط نه وي یا د کار شرایط نه وي. نو خامخا نړیوال به دغه نړیوال قانون په اساس او د نور اسلامي ملکونو د مراودو په اساس به دوی سره مراوده کوي، تر هغې چې دوی ځان سم نه کړي. زه فکر نه کوم چې دوی یا په رسمیت وپېژندل شي او یا دا چې دوی نور بقا وکړی شي.
د چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په منځني ډول هر ورځ له ایران نږدې 1000 تنه افغانان په اجباري ډول استل کیږي. له ایران په اجباري ډول یو شمیر شړل شوي افغانان وایي چې د ایران چارواکي له دوی سره خورا بد چلند کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی راتلونکي میلادي میاشت طالبان حکومت، پاکستان او ایران او ملګري ملتونه د کډوالۍ په اړه څلور اړخیزه ناسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
منصور شپک ورځې وړاندې له ایران په اجباري ډول افغانستان ته لیږل شوی. هغه وایي نږدې شپک میاشتې وړاندې ایران ته د کار لپاره تللی و خو ایرانی پولیسو بیرته افغانستان ته ولیږه. 25 کلن منصور چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی، ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند کیسې کوي. منصور چې اوس مهال د خپل 15 کسیزه کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې دی، د خپل ژوند راتلونکي ته اندېښنه لري. بل افغان کفایت الله چې تازه له ایران په اجباري ډول افغانستان ته استول شوی هم له ورته حالت سره مخ دی. دی وایي اته ورځې وړاندې له ایران را وشړل شو.
افغانانو سره به ظلم او زیاتی پار زیات کې روان دی، په ایران کې روان دی. نو خپل افغانان هم په ظلم او زیاتی کوي. موږ یو افغانۍ وخت سره کار کوو، پیسې به موږ نه واخلې، پیسې موږ ته خپل حق موږ چې کېده هغه به موږ ته نه راکوو.
ښایي د دوی په څیر په منځني ډول سلګونه نور افغانان د ایرانیانو لخوا په اجباري ډول افغانستان ته ولیږل شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسنیو ته ویلي چې یوازې په تېره اونۍ کې نږدې 5000 افغانان د خپل رضا پرته افغانستان ته لیږل شوي. دغه وزارت دا هم ویلي چې په نږدې وخت کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د کډوالو وزارت تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه غونډې هدف د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې او د حل لارو موندل دي. له ایران د افغان کډوالو په اجباري ډول ایستل کومه نوې خبره نه ده. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغه کې ایرانیان ځینې افغان کډوال په ډېره بېرحمۍ سره شکنجه کوي. دغه ویډیوګانو په ټولنیزو رسنیو او دننه په افغانستان کې سخت غبرګونونه راوپارول او د دې هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ایران په ضد لاریونونه هم وشول.
طالبانو د بشری مرستو تعرفه معاف کړی ده. پخوا هم دوی پر دې مرستو بشپړ مالیات نه اخیستل. نور په دې راپور کې.
صبر د اتو ماشومانو پلار دی. دا چې د زړه ناروغي لري د کندز ولایت بې ځایه سوای دی. صبر وایي تر اوسه یې لسګونه ځله نوم لیکل سوی خو هیڅ مرسته ورسره نه ده سوی.
هر اداره چې کومک کوي لطفا له موږ سره د خپله مستقیمه وکړي. روڼتیا باید موجوده وي. د سیلاب په څیر دومره مرستې راځي، هر ځلې نوم لیکنه کوي. هر کور 15 غړي لري. نړیواله ټولنه باید زیاته پاملرنه وکړي. لیستونه اخلي خو په سلګونو لیستونو کې یو هم نه راځي. حق باید حقدار ته ورسیږي.
صبر څو موده د خلکو په کورونو کې کار کاوه، خو اوس چې د خلکو اقتصاد ورځ بلې ته کړکېچن کېږي دا کار هم پرې درېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ UNHCR په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې ښځې او ماشومان د دغه هېواد د بشري ناورین له زیانونو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د طالبانو کابینې پرېکړه کړې چې افغانستان ته پر رسیدونکو بشري مرستو ګمرکي تعرفې لرې کړي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان احمد ولی اقمل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت د مالیه وزارت په خوا هم پر بشر دوستانه مرستو باندې ډول محصول نه اخستی بلکې معافیت یې ورکوي. خو د معافیت سره سره ځینې نور کوچني فیسونه یې درلودل، مثلا د ترانزیت فیس و، خاک پولي و، د خدمات فیس وو، همدارنګه د شاروالۍ د خدمات فیس وو، د سرې میاشتې فیس وو. اما د تېرې هفتې د اسلامي امارت د محترمې کابینې د پریکړې پر اساس د دې وروسته همدغه فیسونه هم معاف دي.
پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته د بېکارۍ او بېوزلۍ له زیاتېدو راهیسې ګڼو بشرپالو ادارو او نړیوالو بانکونو له دغه هېواد سره میلیونونه ډالره مرسته کړې ده، خو اوس په اوکراین کې له جګړې سره افغانستان ته د نړۍ پام د کمېدو په اړه اندېښنې سته، هغه اندېښنې چې د ملګرو ملتونو لخوا هم مطرح سوي دي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د روسي ځواکونو په وړاندې د جګړې له کبله د خپلو وګړو هوډ ستایلی دی. دا ستاینه یو ورځ وروسته تر هغې وشوه چې په تور سمندرګي کې د روسیې یوه جنګي لویه کشتۍ ډوبه شوه. نور په دې راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون ناوخته وویل د اوکراین وګړي دي وویاړي چې پر دغه هېواد روسیې د حملو که څه هم پنځوس ورځې تیرې سوي او پر دوی هر ډول فشارونه راوستل سوي، خو دوی بیا هم ژوندي پاتې دي. زلنسکی د مسکو په نوم د روسیې هغې کشتۍ ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د میزایلو د لیږدولو توان یې درلود او په سمندرګي کې ډوبه سوه. د دې کشتۍ د ډوبېدو د علت په اړه هر لوري زد او نقیز څرګندونې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه کشتۍ د طوفان پر مهال بندر ته پر لار تر اور اخیستو وروسته سخته زیانمنه او بیا ډوبه سوه. خو د اوکراین چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون یوه کشتۍ د نیپټون په نوم په کشتۍ ضد توغندي ویشتلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې اړه چې د مسکو په نوم د روسیې کشتۍ دي په توغندي ویشتل سوي وي اطلاعات نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي خو دا چې پیښه هر ډول سوي د روسیې لپاره یوه لویه ضربه ګڼل کیږي. د روسیې دغه کشتۍ داسې مهال ډوبېږي چې پر اوکراین د روسیې د پنځوس ورځو یرغل پر مهال د روسیې سمندري ځواک د تور سمندرګي په شاوخوا کې د اوکراینی ښارونو بمباري ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د محلي رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار هم په پلازمینه کیف کې د زورورو چاودنو ژغونه اوریدل سوي او د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه سخته سوې ده. رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ښار خرسون، ختیځ ښار خارکیف او لویدیز ښار ایوانو فرانسکیفسکي هم د چاودنو اوازونه اوریدل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز ویلي په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې خطر باید کم ارزښت ونه ګڼل سي. د ده په وینا د دې ادارې د روسیې ځواکونو د داسې استحکاماتو په اړه شواهد نه دي لیدلي چې دومره د اندېښنې وړ وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې د میمنې ږغ او پکتیا ږغ راډیوګانې تړل شوي دي. علت یې څه دی؟ په دې راپور کې سراور.
یا د ځانګړي ادبي خپرونه شنبه، دوشنبه او پنجشنبه د شپې له پکتیا غږ راډیو څخه.
پکتیا غږ راډیو چې له اوولسو کلونو راهیسې په سیاسي، ټولنیزو، ورزشي او دیني برخو کې فعالیت کوه، د مالی ستونزو له امله یې خپل نشرات ودرول. د دې راډیو مدیر مسؤول ذبیح الله ایوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مالی امکاناتو د نشتون له امله مو راډیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پخوا په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحته یو، ځکه چې راډیو او غلطه مونږ فعالیت کاو.
ښاغلی ایوبی وایي د پکتیا غږ راډیو په اډانه کې د ښځو غږ راډیو د پکتیا غږ دوه اونیزې چاپي خپرونې هم وتړل شوي. دغې رسنۍ په یوې خبر پاڼه کې چې دوه ورځې وړاندې خپره کړي لیکلي د پکتیا غږ راډیو درې کارکوونکي هر یو ضیا ارمان عمری په دیارلس سوه یو نویم کال کې، زحل پښتونیار په دیارلس سوه نهه نویم کال کې او طوفان عمری په څوارلس سوم کال کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول چې تر اوسه یې د دوسیو په اړه معلومات نشته. له بلې خوا بیا په فاریاب ولایت کې میمنه راډیو چې د دې ولایت په کچه یوازینۍ سیمه ییز راډیو وه د مالی ستونزو له امله تړل شوی. خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یعنی د دغو دوو تړل شویو رسنیو ته په اشارې سره روان وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلی. د دې ادارې مسؤول ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان و جامعه جهانی
اوسنی حکومت او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د رسنیو د سقوط مخه ونیسي او دوی باید نور د رسنیو د سقوط د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي او روان حالت کابو کړي.
د بیپولی خبریالانو ټولنې د معلوماتو له مخې له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له 1540 رسنیو څخه 260 رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول مالی ستونزو له امله غیر فعال شوي دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د رسنیو د تړل کېدو بیا هم د سقوط لاملونه د رسنیو مالی ستونزې یادې کړې وې.
خبرونو ور اخوا
د روانې خبرونې په دوام کې زه عصمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی. دا خبره روغتیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د څپلۍ اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مو خبرو. په اروزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روږدي دي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، شراک او نشه یي توکو ځان لرې ساتي، د روژدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه دا راپور غواړي.
نسوار، سیګریټ، کیلونه او چرس په افغانستان خو په ځانګړي توګه په اروزګان ولایت کې هغه نشه یي توکي دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکي کسان یې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشه یي توکو نه محدودیت په عام ځایونو او سرپټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوی دی چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشه یي توکو روږدي سي او وروسته تر زیات استعمال یې ځینې غټو نشو ته مخه کړي، لکه هیروین، تاریاک او داسې نور، چې وروسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونه او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لوري ته بیایي، بلکې په ډول ډول ناروغۍ یې هم مخته کوي. خو ډېر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روږدي دي وروسته ارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري، خو نسي بریالي کېدلی. محمد شریف د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکي دي او له 40 کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روږدي دي. دی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړي دي.
دا سه په تکلیف کړم ته باور وکړ چې معنا فکر می خراب سی، بس جوب تلاش کوم چې وم د بلې مرخصلې وې نسوار میکړي وې. نو نور د میجې مریضیم سره پیښی، مثلا پښتو ګم مریضیم سره پیښی، نو مشکلات یې ډېر دي. همې دا دي چې بس دا نسوار چې وکم دا ترخه وبنه دي دا زی میجې ته، نو برا بیا دا نوړي زنه سم چروالای هیڅ شی معنا نسم خړلای چې یو خر مزمولای نسم.
حفیظ محمد الله بیا د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی. وایي له کلونو راهیسې د نسوارو په نشه روږدي دي او اوس یو ډېر بد احساس کوي. د چې جینی زده کړې هم کړې، ازادي راډیو ته ویلي چې دغه نشه توکي د روغتیایي زیانونو تر څنګ د اسلام له نظره هم آرام دي.
تقریبا دغه شپږ کاله کېږي چې نسوار کوو. دا نسوار خو چې دي هر څوک باید دا کوشش وکړي، نه دي چې پرېږدي، خو وینه چندانې عمل نه دی. عباس کار دی، عباس کار خو نو موږ ته ته معلومېږي چې صغیره ګناه ده، نه دي؟ او صغیره ګناه باندې همیشه توب کول، بیا کبیره ګناه ځین جوړېږي، نه دي؟
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېر کال د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې په کلنی ډول 20% کې مړینې د تنباکو د کارولو له امله رامنځته کېږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشه یي توکو له استعمال څخه ځان ساتي، د روژدي کسانو لپاره له نشه یي توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اروزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توکي ازادي راډیو ته وویل
تعهد پکار دی چې دی خپل تعهد ولري سره، بس کېدلی شي چې دغه روژه هم سبب شي سره میوجاتو داشم او سره وخوري سره روژه کدل سی چی پاتس دل مواد مخدر کدل سی چی پاتس سره روجا کی سره بس دا کار دی کی سره ځان مصرف ساتي سره عملیانو ته ځان لید ساتي سره
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشي موادو د استعمال لامل لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې څپلۍ ګډون کې وای په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پایله وړاندې ډېر شمېر کسانو د څپلیو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 والو او نورو دوی ښې او مضبوطې څپلۍ جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د څپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کېږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پینځه درش کلن سید انګوله د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د څپلو ګنډلو هټې لري. سید انګول لګې دی او د نو څپلیو لپاره څرمن د لرګي پر سټ کې وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابر شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې څپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې څپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدې سخت څپلۍ جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل، څه کال هغسې کارونه نشته. اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي، زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي ډېر زر د منځه ځي. هغه په مشین جوړې شوي، مشینې زمونږ د لاس کاري ښه کاري.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دو تنه رینه پلاس پر څپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنی اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د څپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګې کړی نه دی، بلکې د څپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تېر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر ځوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلق د اقتصادي بحران نه وباسي، به زمون کاروبارونه هم یو څه خوشي او خلکو ته غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازی شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي الحمد هغه په حل کېدو دي، څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات وصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش یې په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هیچ چا نه ده. ستاسو ده، ځکه چې ناپېیلې ده. او د هیڅ چا نه ده، ځکه چې په هیڅ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم، زه لنګمن ولایت نه خبرې کوم. دا مواد راځي دا ټول ملکان خوري، موږ د غریبانو لپاره څه هم نه کیږي.
وعلیکم السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم ساکلاو دو سوالی استاد رب تباس کیم. نور سڑک را د دریجه ته خطر به ساکلا پر ډیر کمزور دی، ډیر سره خراب دی. دا هله کوم چې لوړ پلو چارواکو ته دا غوړه شي بیا تر کجې کی پوری د دریجه ته تر کجې کی پوری ډیر سره کړه بندوک دی. دا سڑک دی راته جوړ کی مریض سره ډاکټر رسو خاطر. السلام علیکم.
السلام علیکم جنرال کوڅه خصوص ولایت نه خبر کو جزما پیغام بیماری اسلامي مسلمانو خبر شي مهدرهن د خصوص او بجې چې کوم کوچان او شي د یو کو سره هم رسنه ده چې جای خلکو سره تکارتونه ورکول شي د نړۍ سره لبر نه تر ځای سره پر افغاني ورکول کیږي د کوچان سره د مور او د مهري سره کیږي.